Saleh Muhammad, Saleh Bashid.
السلام علیکم د شنبه ده د غویا ثور او وشتمه د میمیشتي اولسمه په دې یو ساعت خبرونه کې یو ډله غر خاتون کینجونی د دشت برچی شونځل قربانیانو سره د خواخوږی لپاره لوړی څوک ته وختلې
موږ وختل چې د دې کومه وردی سره وخیو چې تاسو تر ټولو پاس کار کړی موږ بیا هم نه تسلیمېږو
په لغمان کې نه امنیو خلک اندېښمن کړي په یو ځانګړي راپور کې په افغانستان کې د سړکونو پر خوندیتوب بحث کوو دا هم وري چې د اسلامي همکاریو سازمان له اسرائیل په غزه ته ړنګ کې د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر ستوله خبري وکړې د وسلولو طالبانو د بیلستوي ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل شو د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو بیا درنې بمباري وکړې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبري وکړې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیر ماښام په دې اړه اعلامیه کې ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې هېواد یې د افغانستان د سولې پروسې کلک ملاتړ کوي هغه دا ټینګار هم کړی چې له سیاسي حل لارې سولې ته رسېدل د ټولو ښکېلو لوریو سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی پیلامی کې د قریشی په حواله زیاته شوی چې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو مسؤلانه وتل د تاوتریخوالي کمول دایمی اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجړی تر لاسه کولو لپاره د موجوده موقع کارول خورا اهمیت لري د وسلولو طالبانو د بیلستوي ډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل سو او زوی د هغه ځایناستي وټاکل سو د راپورونو له مخې د ملا عبدالمنان نیازی د جنازې په مراسمو کې د طالبانو د بیلستوي ډلې سلګونه پلویانو او غړو محمد خالد نیازی خپل مشر وټاکه خالد نیازی آزادی رادیو تو ویل چه د خپل پلار لار با تعقیبوی
مم همون ارزوای
حاجی زم د حاجی صاحب هیلی پوره کوم د هغه هیلی او اهداف یو امن افغانستان او آرام او خوشاله خلک
د مردم خوش
ملا عبدالمنان نیازی د طالبانو په دوره کې د بلخ او هرات والی هم پاتې سوی وو هغه د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور تر وجل کې دوروسته د ملا محمد رسول په مشرۍ د بیلې سوي ډلې مرستیال وټاکل سو د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادي رادیو ته ویلي چې ملا نیازی تیره چهار شنبه د درسکن او گزاري ولسوالیو ترمنځ په یو برید کې سخت ټپي سوی وو دای د تداوی لپاره کابل ته انتقال سوی وو چې هلته یې ساور کړه او مړی یې یک شنبه هرات ته یوړل سو په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنی شپږو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه شنبه ماښام سوي
خواجه مرو ولسوالۍ د دینهال پر سیمه کې د ملکی کسانو یو موټر د وسلوالو مخالفینو له لورې د یو ځای پر ځای شوي ماینو برابر شوی ده چې په ترڅ کې زموږ څلور تنه هیوادوال چې ماشومان دي عمرونه یې له شپاړس تر اتلسو کلو دي په شهادت رسېدلي دي او دوه تنه نور زخمیان دي
د والي ویان وایي دغه کسان د غزنی مرکز اړوند د قضي کلا اوسېدونکي وو چې سلطان بند ته د چکر لپاره ورغلي وو کله چې له هغې لوري غزنی ته رستنېدل پر ماین ور برابر سوي دي د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې تندر دوه تنه مړه کړي دي دا خبره د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده د اعلامیې له مخې پیښه یک شنبه مازدیګر وخت د قرغیو ولسوالۍ د چارباغ په مفتي کلا سیمه کې سوې ده د تندر پریوتو په دې پیښه کې د وژل سویو نمونه حسیب الله او نصیر یاد سوي دي د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنې سره سره د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو درنې بمباري وکړې بلخوا د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی اسرائیل په غزه تاړنګ کې په جنگي جنایتونو تورن کړ المالکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرونی بیړنۍ آنلاین غونډه کې وویل د هغه وحشت بیانولو ته الفاظ نه لري چې د فلسطین پر خلکو تپل سوی بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړه به منځنۍ ختیځ له یو تازه ناورین سره مخامخ کړي چې د پوینا له کنټروله به وتلی وي هغه د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د راپورته سوي کړکې چې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي په یوه اونۍ کې د اسرائیلو په بریدونو کې نږدې 200 فلسطینیان وژل سوي چې پکې 550 ماشومان او درې دیش شزی شامل دي. یو زرو دوه سوه دیرش نور فلسطینیان ټپیان سوي. اسرائیل بیا ویلي چې د دوی لوري ته لس کسان وژل سوي چې یو پکې پنځه کلن ماشوم او یو سرتیری دی. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان د روسیې هغه اقدام چې چک یې د غیر دوستو هیوادونو په ډله کې شامل کړی احمقانه کار بللی دی. روسیې چک جمهوریت او امریکا د غیر دوستو هیوادونو لیست کې شامل کړي او خبرداری ورکړی که نور هیوادونه هم د مسکو په وړاندې غیر دوستانه اقدامات وکړي په دې لیست کې به یې شامل کړي. د چک جمهوریت ولسمشر د روسیې د دې کار په عکس العمل کې پرون وویل پخوانیو دوستانو ته د دشمن خطاب کول یو احمقانه کار دی. د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ له څه مودې راهیسې اړیکې یو څه ترینګلې سوي. د وروسته له هغې چې چک جمهوریت ځینې روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. چک جمهوریت د اپریل په لومړیو کې روسیه د هغې چاودنې تر شا شکېله وبلله چې په 2014 میلادي کال کې په چک کې سوې وه او دوه کسان یې په نتیجه کې وژل سوي وو. روسیه دا تور رد کړی او په ځواب کې د چک جمهوریت څو ډیپلوماتان له مسکو څخه وویستل. او تمادا د نړۍ د سوک وهنې د درانه وزن دوه اتلان تایسن فیوري او انتونی جوشوا څو میاشتې وروسته په خپلو کې مسابقه وکړي. د نړۍ د سوک وهنې د درانه وزن اتل تایسن فیوري پرون اعلان وکړ چې د انتونی جوشوا په وړاندې په سعودي عربستان کې د اګست پر 14مه مخامخېږي. فیوري په خپل ټویټر کې په دې اړه ویلي:
August 14th, 2021, summertime. Anthony Joshua Matkram, sporty program we.
Ever to grace the planet Earth.
دو دیش کلن تایسن فیوری په یو دیرش لوبو کې دیش ګټلی او یوه یې مساوي کړې ده. په وړاندې یو دیرش کلن انتونی جوشوا هم د نړۍ د لږ تر لږه دریو سازمانونو د اتلولۍ کمربندونه لري. 25 لوبې یې کړي، یوازې یوه یې بایللې ده. دوی دواړه برېټانویان دي. د خبرونې تر راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان یوه ډله غرختونکې نجونې وایي د دشت برچی د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر د بابا غره تر ټولو لوړې څوکې ته وختلې. د دغو نجونو مشره عاقله هاشمي وایي د اختر په ورځو کې شافولادي ته چې 5140 متره لوړه ده وختلې او یې غوښتل څرګنده کړي چې ترهګر په بریدونو سره د افغان نجونو د پرمختګ مخه نیسي ډپ کولی. تفصیل په دې راپور کې.
د دشت برچی د پیښې له قربانیانو سره د افغان غرختون کنجونو همدردي. د عاقله هاشمي په مشرۍ یوه ډله نجونې د اختر په ورځو کې د بابا د غره تر ټولو لوړې څوکې شافولادي ته وختلې. عاقلې یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل دې او همډلو نجونو یې د شافولادي لوړې څوکې ته په خطو وښوده چې ترهګر د افغانو نجونو د پرمختګ مخه نشي نیولی.
په دشت برچی کې حملې شاهد و چې مکتب یې هدف وګرځاوه. موږ وغوښتل چې د دې کوهنوردی سره وښیو چې د تاسو تر ټولو پس کار کوي، موږ بیا هم نه تسلیمیږو. په داسې حال کې چې د داعش او طالب لخوا خلق قتل عام کېږي، موږ خپل روحیه لاسه نه ورکوو.
عاقلی زیاته کړه افغان نجونې له کلونو د داسې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره خواري کړي او غواړي پر مخ ولاړې شي. هغې وویل که څه هم امکانات یې نه درلودل، خو د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره 40 ساعته مزل وکړ او بالاخره شافولادي ته ورسېدې. له عاقلی سره دا وار د بابا غره ته اووه نور نجونې، فاطمه سلطان، زهرا کریمی، حسینا حسین زاده، مبارکه محمدی، آژینا جهانبین، مارزیه مهاجر او ریحانه محمدی هم وختلې. دوه نارینه لوبغاړو رحمت اکبری او بابا فاضل ملتیا کوله. شافولادی په 5140 متره لوړوالی سره د افغانستان په مرکزی سیمو کې د بابا غره تر ټولو لوړه څوکه ده. یو وار مخکې دوه نور نجونو هم دا لوړه څوکه فتح کړې. که څه هم عاقلې او همډلو یې د دشت برچی له قربانیانو سره په خپلې غره ختنې همدردي وښوده او تر دې مخکې هم د افغانستان دننه او بهر فعالانو، سیاستوالو او عامو خلکو د دشت برچی برید غندلی، خو د سید الشهدا د ښوونځي د قربانیانو کورنۍ وایي ټپونه لا تازه دي. د دوی په خبره حکومت د تعلیمي مراکزو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې قربانیانو کورنۍ یکشنبه سره ټوله شوې وي او په یو پرېکړې لیک کې ګواښ وکړ چې تر څو امنیت خوندي نه شي خپل بچیان ښوونځي ته نه لیږي. په پیښه کې د وژل شوي 19 کلنې راضیې ورور محمد اسلام وویل
د ښوونځي امنیت خو د دولت په لاس کې دی. دولت یې باید امنیت ونیسي چې نورې چاودنې ونشي. هغه چې پاتې دي په ارامه فضا کې به خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په لویدیځ کې د امنیت د لا ټینګښت په هدف د جمهور رئیس دویم مرستیال ته د ولسمشر لخوا لارښوونه شوې او د خلکو په مشوره به د امنیت د خوندیتوب یوه طرحه په دوو اونیو کې کابینې ته وړاندې شي. د تېرې شنبې په ورځ د کابل په 14 حوزې کې د دشت برچی د سیمې د سید شهدا په ښوونځي موټر بم برید کې د کورنۍ چارو وزارت په خبره له 500 زیات زده کوونکي وژل شول او له 100 ډیر ټپیان شول. د قربانیانو کورنۍ بیا وایي په دغه پیښه کې 9 تنه وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شپیګل آلماني مجلې سره په یو مفصله مرکه کې چې پښتو ژباړه پرون ماښام ارګ خبره کړې ویلي د دشت برچی برید ژور اغیز ورباندې کړی. هغه ویلي دا برید طالبانو کړی او د لویدیځ ډیپلوماسي باید په هر صورت د دوی له نازولو لاس واخلي ځکه د دې خبره طالبان مجرمان دي او په دشت برچی کې په یو برید سره 15 کسان ووژل. دغه برید چې په ملي او نړیواله کچه سخت وغندل شو طالبانو پکې لاس لرل رد کړي دي او مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
ومردل چې یوه ډله غیر ختونکي نجونې د دشت برچی ښوونځي له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره لوړې څوکې ته وختلې. د لغمان ځایي ولسونه وایي چې په دې ولایت کې د ناامنیو او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي که د لغمان وضعیت ته پاملرنه ونیسي نو د ولسونو لپاره به د زیاتو ننګونو سبب سي. نور حال په دې راپور کې.
جمعه خان د لغمان د لنګار اوسیدونکی دی. کوم چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د جګړو او امنیتي ننګونو له ویرې مرکز مهترلام ته راکډه شوی دی. دی له ازادي راډیو سره د خپلې سیمې د امنیتي جګړه ییز وضعیت کیسې کوي او وایي د لارو بندښت هره لحظه د جګړو د امکان پیل او یو شمېر نورې ننګونې د دې لامل شوي چې دی او د په شان ګڼې کورنۍ د مرکز یا نورو نسبي آرامو سیمو کډوالۍ ته اړ کړي. جمعه خان وایي د لغمان پالنګار او یو شمېر نورو سیمو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخ پر زیاتېدونکي فعالیتونه به د دې سبب شي چې خلک له سختو ننګونو سره مخ شي.
لغمان وضعیت ډېر د اندېښنو وړ ده او زر تر زره مرکزي حکومت نه موږ غواړو چې د دې په باره کې به زر تر زره جدي اقدامات وکړي. موږ سوچ کوو تر دې موږ دغه خبرې شریکې کړو خو بیا هم زموږ خبرې ته څوک غوږ نه نیسي. د لغمان ډېر شاید که کار هغه ونه کړي نو لغمان به سقوط سره مخامخ شي.
د لغمان یو شمیر قومي مشران وایي په دې خاطر چې ولسونو ته ستونزې جوړې نشي هڅې پیل کړي څو د جګړې له دواړو غاړو سره د منځګړو په څیر یوې حل لارې ته ورسیږي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د لغمان پالنګر ولسوالۍ کې څلور او د مرکز مهترلام اړوند بدیاباد سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته او همداشان په پالنګر کې د افغان ځواکونو یو کنډک د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلل. که څه هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلو پوستو او دغلته د یوه کنډک د تسلیمۍ په تړاو د جګړې دواړو لورو ته د سر زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکول شوي خو طالبانو ترې د نیولو او ځایي امنیتي مسؤولانو ترې د تکتیکي شاتک خبرونه تایید کړي دي. خو یوې ځایي حکومتي سرچینې چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لاسته ورغلې پوستې بې له دې چې دوی ته کوم زیان واوړي د ځایي قومي مخاورو په منځګړیتوب او غوښتنه پرېښودل شوي او طالبان پرې ورننوتي دي. اخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویلي چې پوستې د مخاورو په غوښتنه د جګړې او مقاومت پرته د طالبانو لاسته ورغلي او اوس له دوی سره دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې قومي مشران اړ شول څو د افغان ځواکونو پوستې وسلوالو طالبانو ته د سپارلو پرېکړه وکړي. د لغمان اوسیدونکی او قومي مشر ملک شیراغا وایي دوی پالنګار ولسوالۍ کې د جګړو د پیل او ولسی خلکو ته د سر او مال د زیانونو د وختو د ویر له کبله اړ شول چې له ځایي امنیتي مسؤولانو او وسلوالو طالبانو سره په تفاهم له ځینو پوستو افغان ځواکونه وباسي. ملک شیراغا وایي که دا کار نه وای شوی او ځایي امنیتي مسؤولانو ورسره منلې نه وای ګڼ کلي او ملکیان به د جګړو له کبله زیانمن او یا د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي وای.
خو بیا هلته د قومي مشرانو منځته وکړو چې دلته امغانه نه کېږي او دا خلک د وږي وټې پاره کېږي او بس هغه وشو بیا نو طالبانو دې سره کېناستل منځته وکړه او دا بیا نو بس سلامت بیا نو هغه ته ولسو مرکز ته ولسو سواري ننګار ته دا
په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې ښکاري وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو تسلیم شوو پوستو ته اور اچولی دی. خو د لغمان والی رحمت الله یرمل بیا دغه ډول تبلیغاتو ته په اشاري سره دا د وسلوالو طالبانو تبلیغات بولي او د وسلوالو د ځپنې په هدف د لغمان په ځینو برخو کې د نظامي عملیاتو ډاډ ورکوي. د لغمان والی رحمت الله یرمل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ځایي نظامي مسؤولانو په ملتیا د دغه ولایت پالیشنګ او دولت شاه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې له برخې اخیستو وروسته راستون شو، رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین په هدف په عملیاتو بوخت دي او په خبره چې ښې لاسته راوړنې لري. د والی یرمل په وینا دغلته د افغان ځواکونو مورال لوړ دی او ژر به د لغمان ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو لشتونه پاکې کړي. د لغمان امنیتي مسؤولان هم د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د امنیتي ستونزو خبره مني، خو وایي هیچ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د لغمان د سیمو او خلکو امنیت وګواښي. د لغمان امنیت قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل ټول افغان ځواکونه بوخت دي څو د لغمان ځینې سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ګواښ او ناامنۍ سره مخ دي وژغوري او امنیت یې ټینګ کړي.
البته خو زمون د امنیتي او دفاعي ځواکونه د دښمن په وړاندې کلک مخامت او خپلې خاورې او ولس څخه په کلکه دفاع کوي. موږ عملاً اوس په الشنګ او دولت شاه ولسوالیو کې د مخالفینو د بریدونو په وړاندې د مخنیوي په وړاندې عملیات پیل کړي دي چې دا اوس هم زمونږ عملیات په بریالیتوب سره روان دي چې په دغه عملیاتو کې دښمن ته درنه مرګوب نه موخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په مناسبت د افغان حکومت پر وړاندې درې ورځنی اوربند اعلان کړ. خو نن یک شنبه چې د اختر څلورمه ورځ ده او د شوي اوربند له مودې یوه ورځه وختي، تر دې دمه په لغمان کې د کوم امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. خو د لغمان ولسونه له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې اوربند وغځوي او د مذاکراتو د لارې مخکې لاړ شي او وینې تویدنې لړۍ د تل لپاره ودرېږي. کوم چې د لغمان والی رحمت الله یرمل په خپل اختریز پیغام کې وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې ویلي وو چې که د اوربند غځونې نیت لري نو دی په دې برخه کې خپل ټول واک د لغمان مشرانو او دیني عالمانو ته سپاري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د واټونو د خوندیتوب اونۍ د می میاشتې له 12 نیټې پیلېږي. د واټونو خوندیتوب په نړۍ کې یو مهمه موضوع ګڼل کیږي. په پنسن کې د غیر معیاري واټونو له کبله هر کال په سلګونو کسان په ټرافیک کې پیښو کې مري. نور په دې راپور کې
سره لدی چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د وټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې له امله نیوکې موجود دي. کمبري او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نښو نښانو نشواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو له امله د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتله ډېر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نور الله مراد ازادي رډیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبري او غیر معیاري سړکونه دي.
موږ په 1990 کال کې 2009 پیښې درلودې ترافیکي چې متاسفانه 1001 نفر په دې کې موږ وژل شوي تلفات لرو، 1015 نفر موږ په دې کې ټپیان لرو. او دغه حوادث متاسفانه چې په کې په 1999 کال کې 2206 پیښې وې چې په هغه کې 1109 نفر وژل شوي او 1906 تنه په دې کې ټپیان موږ لرو.
د نوموړي په وینا د سړکونو د تنګوالي سربیره د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا د نشه یي توکو کارول هم د ټرافیکي پیښو د کچې د لوړېدو لامل شوي دي. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکي کارکوونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکي مشورې هم مهمې ګڼي. خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پیښو له امله چې له دوی سره سب شوي دي د تلفاتو شمیر کم خي. د دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 25,901 ترافیکي پیښې له روغتیا وزارت سره ثبت شوي چې 548 کسان پکې وژل شوي دي.
خو ښاغلی طاهری ونویل چې دغه ترافیکي پیښې په کوم ولایتونو کې ثبت شوي دي. د مئی 18 نیټه د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 2 میلیون نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼ میشته ښار دی، خو داسې انتقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره ځواب نشي ویلی او ډېر کله د ټرافیکي ګڼه ګوڼې او په ساعتونو ساعتونو د لاربندۍ لامل کیږي. هڅه مو وکړه چې د پلازمینې سړکونو په اړه د کابل ښاروالۍ د چارواکو نظر هم واخلو، خو مسؤلینو سره په خبرو بریالي نه شو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې 24,000 کیلومتره سړکونه قیر او جوړ شوي دي. د دې وزارت ویاند خلیل امید ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا 10,000 کیلومتره اسفالتي یا اساسي ډول جوړ شوی دی او پاتې 14,000 کیلومتره هم په جغلي ډول جوړ شوی دی.
د نوموړي په خبره د افغانستان د حلقوي سړک په جوړولو کې چې 18 کاله مخکې د جوړولو چارې پیل شوې وې پرمختګ شوی، خو پاړه ډېر جزئیات ورنکړل. د افغانستان حلقوي سړک کابل له میدان وردګو، غزنی، زابل، هلمند، کندهار، فراه، نیمروز او هرات ولایتونو سره نښلوي. د حلقوي سړک بیا بیرته له هرات نیولې بادغیس، نیمروز، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان او پروان ولایتونه له کابل سره نښلوي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په وروستیو کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمې هیوادونو سره د سوداګرۍ، ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوی او ډېرې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډېریو سړکونو ترافیکي نښې او اشارې نشته، هغه څه چې د ترافیکي پیښو په مخنیوي او کمولو کې مهمې ګڼل کیږي. کاسام حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړو شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه ټینګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدلو لوی لاملونه د کانالیزاسیون د سیستم نشوالی او دغه شان د سړکونو په غاړه د موټر مینځلو لپاره جوړ شوي ځایونه بولي او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان له مخې نه دي جوړ شوي. د کابل ښاروالۍ د پلان او پالیسۍ پوخانی رئیس محمد یاسین نیازی ازادي رډیو ته وویل په افغانستان کې د سړک جوړونې کارپوهان وایي چې حکومت باید د سړکونو رغول لپاره ټول معیارونه په پام کې ونیسي تر څو له یوې خوا سړکونه ژر ویجاړ نشي او له بلې خوا د انساني تلفاتو او ترافیکي پیښو مخه ونیول شي. دوی د افغانستان د سوداګرۍ په وده او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په وسلولو کې د سړکونو پر رول ټینګار کوي او دا خورا مهم ګڼي.
په افغانستان کې د مخابراتو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اوس هم په دغه هیواد کې ناامني دغه برخه ګواښي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي سره له ډیرو پرمختګونو د دغه هیواد 9 ولایتونه لا هم د فایبر نوري له پوشش څخه به برخې دي. خلک له مخابراتي خدماتو راضي نه بریشي. نور حل په دې راپور کې
افغانستان هغه هیواد چې د نورو سکتورونو ترڅنګ مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي هم نا امنی گواهی. د افغانستان د مخابراتو ټکنالوژي وزارت وایي سره لدی چې په دغه هیواد کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې ډیر پرمختګ شوی، خو لا هم د دوی په خبره یو شمیر ستونزې د پراختیا مخه ډب کړې ده. د مخابراتو ټکنالوژي وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې یا اترا ویان سید شینواری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل نامنی په وړاندې لوی ستونزه ده.
د مخابراتو پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزه امنیت ده. امنیت زموږ په تیر یو کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په کلي ډول باندې او یا هم په نسبی ډول باندې تخریب شوی دي چې مخابراتي سکتور ته د 15 میلیون نه تر د 18 میلیون ډالر پورې تاوان اړولی دی. همدا وجه ده چې قیمتونه هم ښکته نه راځي.
ښاغلی شینواری وایي نه حالت د نامنیو له وجې د فایبر نوري له پوښښه محروم پاتې دي، خو په خبره یې د پوښښ لپاره یې جدي کار روان دی. د نوموړي په خبره په لورو پرتو سیمو کې مخابراتي خدمتونو ته نه لاسرسی او په ټولنه کې فرهنګي او کلتوري ستونزې هم د دې خدمتونو رسول خلکو ته ستونزمن کړي دي. د اترا ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 2.5 میلیونه سیم کارتونه فعال دي او 12.8 میلیونه کسان انټرنیټ کاروي. دا اداره وایي نن سبا په دغه هیواد کې د فیسبوک کاروونکو شمیر 6.4 میلیونه ته رسیدلی دی. د اترا معلومات دا هم وایي چې دا وخت په ټول افغانستان کې 2300 مخابراتي پایې فعالې دي چې خلکو ته مخابراتي خدمتونه رسوي. د نوموړې ادارې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې 20% خلک انټرنیټ ته او 90% مخابراتي شبکو ته لاسرسی لري، خو دې ټولو ته په پام سره بیا هم یو شمیر عام افغانان په افغانستان کې د مخابراتي شبکو له خدماتو ناخوښ دي. د بیلابیلو ولایتونو د ځینو سیمو اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له شک پرته په تیرو 6 کلونو کې به مخابراتي چارو پرمختګ کړی وي، خو د دوی په خبره د قناعت وړ ندی. د کابل ښار اوسیدونکی روح الله تلاش:
تیر 6 کلونو کې مخابراتي خدمتونو خورا ډیر چټک او پرمختګ وکړ په افغانستان کې، او ډیر زیاتې اسانتیاوي رامنځته کړلې، خلک ډیر سره نږدې کړل. خو اوسنۍ شرایط ته په کتو کچیر ته د خدماتو په اړه یا د قیمتونو په اړه درته ووایم، ګاونډي هیوادونو ته په کتو چې لکه پاکستان، هندوستان، ایران ته مونږ ګورو، قیمتونه خورا ډیر لوړ دي او په ځینې وخت انتندهی یا مثلا خدمات ډیر ضعیف وي.
د کندوز ولایت اوسیدونکو نوید لالهان بیا وی په ځین ولایتونو کې مخابراتي شبکې آن فعالیت غورځېدلې دي.
لا هم هغه څه چې د خلکو توقع د حقیقت نه رسیدلې، مثلا په ډیره ځای کې مثلا یو سیم کارت کار کوي، یو سیم کارت دی، یو ټلیفون کار نه کوي، یو ځکه یو شبکه ټلیفوني کار کوي، یو ځکه کار نه کوي. بیا په هغه نه نو د انټرنیټ په برخه کې د مخابراتو وزارت او امنیت شند یا مخابراتي شبکې کو ګورو پیسې ډیر اخلي، اما متاسفانه چې کارکردګي اداغي امغه کوالټي او کیفیت او کیمیت کو ګور ډیر ضعیف دي.
نن د می ول سم د مخابراتو نړیواله ورځ ذکر نمول شوی چې د ټيلي کمیونیکیشن نړیواله ټولنې ټول غړي هیوادونه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د اهمیت په اړه خلکو ته معلومات وړاندې کوي ترڅو خلک ورڅخه په خپل ورځني ژوند کې ګټه واخلي. د ځینو نړیوالو معتبرو رسنیو سایټونو د راپورونو پر بنسټ د نړۍ تقریبا نیمایي نفوس له ښارونو څخه د باندې په کلیو باندونو کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د معلوماتي ټکنالوژي پراختیا زیاته په ښارونو کې ده او د ډیرو هیوادونو کلیو کې استوګن خلک د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي له اسانتیاوو محروم دي. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا وای د محل په افغانستان کې 15 مخابراتي شرکتونه او شاوخوا 16 انټرنیټي مرکزونه فعال دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسئله: د اسلامي همکاریو سازمان له اسرائیل په غزه تړانګه کې د بریدونو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر هم د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې د فلسطین د خلکو ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سختې جګړې لا هم دوام لري. دا هم په دې اړه راپور
د اسرائیل پوځوایي د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیا سنوار کور یې په غزه تړانګه کې هدف ګرځولی. د سنوار د ورور کور هم بمبار شوی. د یحیا سنوار ورور محمد نومیږي چې د حماس ډلې د لوجستیک څانګې مشر دی. د اسرائیل پوځ نه دی ویلي چې په لسګونو وژل شویو کې د حماس ډلې دغه مشران هم شامل دي که څنګه. د فلسطین روغتیایي چارواکو پرون ویلي تیر یوه اونۍ نږدې 200 فلسطینیان په غزه تړانګه کې وژل شوي. د دوی په خبره 55 ماشومان او 3 ښځې په وژل شویو کې شامل دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلي د نښتو له پیله د حماس په راکټي بریدونو کې تر دې دمه 10 کسان وژل شوي چې پکې یو 15 کلن ماشوم او یو اسرائیلی سرتیری هم موجود دی. د ملګرو ملتونو سازمان، امریکا متحدو ایالتونو او د اسلامي همکاریو سازمان د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دې تازه کړکیچ د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. د اسلامي همکاریو سازمان پرون د اسرائیل او فلسطین په تازه کړکیچونو یو بیړنۍ آنلاین ناسته جوړه کړې وه. د ناستې په پای اعلامیه کې پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه وشوه. په اعلامیه کې د اسرائیل بریدونه غندل شوي او هغه یې د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو په ښکاره نقض بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د اسلامي همکاریو سازمان په آنلاین ناسته کې ګډون کړی و او په خپلې وینا کې د فلسطین له خلکو سره د ملاتړ اعلان وکړ. د اسلامي همکاریو سازمان او مسلمان امت د یو ویاړلي غړي په توګه موږ له فلسطینیانو سره سولې ته د رسیدو او د هغوی د برخلیک د ټاکلو په هدف د مرستې لپاره چمتو یو. د افغانستان اسلامي جمهوریت یو خپلواک دولت د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له مشروع غوښتنې قوي ملاتړ کوي. د اسرائیل او فلسطین نښتې د روژې له وروستیو پیل شوې، کله چې فلسطیني لمونځ کوونکي په اقصی جومات کې د قدر شپې لپاره د عبادت په موخه ټول شوي وو. له نښتو وروسته حماس ډلې د اسرائیل په لور سلګونه راکټونه وویشتل. اسرائیل که څه هم اکثر راکټي بریدونه په هوا کې شنډ کړل، خو په غبرګونې د غزې په تړانګه کې هوایي بریدونه وکړل. په بریدونو کې د الجزیرې ټلویزیون او اسوشیتد پریس اژانس ودانۍ هم هدف ګرځول شوي او بشپړه له منځه تللي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغو به د فلسطیني وسلوالو پر ضد مبارزه ته دوام ورکوي چې اړتیا ای وي.
ازادي رادیو ته واژیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان د سولې پر پروسه ټلیفوني خبرې وکړې. د وسلوالو طالبانو د بیلې سوي ډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات ولایت کې خاورو ته وسپارل سو او زوی یې د هغه ځایناستی وټاکل سو. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې څلور ملکیان وژلي او دوه تنه چپیان کړي دي. په لغمان کې د تندر د پریوتو له کبله دوه کسان مړه شوي. د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنې سره سره د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو درنې بمباري وکړې. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان د روسي هغه اقدام چې چک یې د غیر دوستي هیوادونو په ډله کې شامل کړي احمقانه کار بللی. تماده د نړۍ د سوک وهنې د درانه وزن دوه اتلان تایسن فیوري او انتوني جوشوا څو میاشتې وروسته په خپلو کې لوبه وکړي. او اوس هم په پکتیا کې د خلکو د غوښتنې په اړه. د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسېدونکي په خپل سیمه کې امنیت او بیارغونه غواړي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې ناامنیو او د کارونو نه موجودیت د خلکو ژوند او چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د پکتیا د ځاځي اریوب اوسېدونکي په دغه ولسوالۍ کې له افغان حکومت څخه د پرمختیایي پروژو د پلي کېدو او امنیتي حالت کې د ښه والي لپاره د اساسي اقداماتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي یاد ولسوالۍ ته په غځېدلې لاره کې امنیتي ګواښونه شته او د خلکو اړتیاو ته په کتو د سیمه کې داسې پروژې هم نه دي پلي شوي چې د خلکو د ژوند په ښه والي یې مثبت اغېز لرلی وي. د ځاځیاري ولسوالۍ اوسېدونکي محمد دوست آزادۍ راډیو ته وویل
پروژې مروژې ور نشته، کورونه بندي، کاروبار بیخي خراب دی، خلک ټول مجبور دي ولسوالۍ نو سم شي نه کېږي چې بوته یا کومک وکړي یا کاروبار ورته پیدا دي خو بس شپې ورځې داسې تېروي.
د یاد ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی بهرام وایي امنیت یوازې د ولسوالۍ مقام پورې محدود دی، یو بل ځای امنیت نشته. دی زیاتوي په دې ولسوالۍ کې بیا رغونې ته هم پاملرنه نه کېږي او د خلکو اقتصاد ډېر کمزوری دی.
صرف د دې ولسوالۍ په منځ کې امنیت دی، نور د ولسوالۍ نه خپله د خپله هېڅ امنیت نشته. پوهشوې؟ نه سړک پخېږي، نه کار کېږي، خلک ټول د لوږې مړ کېږي او د وروره جانه د مور نرخونه بېغمه پورته شي.
د ځاځیاریو ولسوال کفتان اخلاص هم د یادې سیمې د اوسېدونکو ستونزې او امنیتي اندېښنې پر ځای بولي او له ولایتي ادارې غواړي چې دواړو برخو ته دې توجه وکړي.
دغه لار له ستونزو سره مخامخ ده، بیا بالخصوص د عریب ځاځیو د مدخل ترمنځ دغه لاره په ډېرو سختو درونه له ځنګلونو نه تیریږي او دلته مخالفین اکثره وخت راوځي او لارې په اوږدو کې چک پوینټونه ایجادوي. دغه یوه اساسي ستونزه ده او باید ورته توجه وشي.
په ځاځیاریوب کې د افغان ځواکونو دوه منصوبین رفیق او اسماعیل بیا امنیت ډېر د اندېښنې وړ نه بولي او زیاتوي چې
کله کله بس دښمن مینونه کېږه دي مو ښه په کلکه کوو ما ختمو بالکل ختم شي. امنیت په باره کې مو ډاډ ورکوو چې ښه ډاډا څوک تلی راتلی شي، سفر ښه په ډاډا سره کولی شي.
د دې نه ایست هم ټول ولس ته یعنی د عریب ځاځوی ولسوالۍ ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله د دوی په چوپړ کې موږ ولاړ یو تر څو پورې چې موږ ژوندي یو مشکل نه شته.
بل لوري ته د پکتیا امنیه قمندان نجیب سرتیر وایي دوی په دوامداره توګه د لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې کنټرولوي او د ولسوالیو د قمندانانو سره له نږدې په اړیکه کې دي. نوموړي زیاته کړه د سرتیرو اړتیاو ته یې په وخت ځواب ویلی او په هیڅ ولسوالۍ کې ډېر شدید مشکل چې هلته د بیا رغونې د پروژو پلي کېدنه له خنډ او ځان سره مخامخ کې نشته.
ټولې پوستې مو کنټرول کړي دي، ورغلی یو نږدې نه د قمندانانو د ولسوالیو سره
په مجموع کې د ټولو ولسوالیو سره د نږدې نه لیدلې دي، نو دوی هغه اړتیاوې چې وې هغه مو په وخت زمان ورته رسولی دي، اشای باتا تجهیزات مهمات ټول رسولی دي. ان شاء الله موږ په هیڅ ولسوالۍ کې داسې خاص مشکل نه لرو.
زازی اریوب د پکتیا په ختیځ کې ډیورن کرخې ته څیرمه لرې پرته ولسوالي ده چې له ګردیز ښار سره شاوخوا 15 کیلومتره واټن لري. که څه هم په دغه ولسوالۍ کې خلک له امنیتي ستونزو شکایت لري، خو له دې سره سره هم د خلکو په همکارۍ ټول ښوونځي او روغتیایي مرکزونه یې فعال او پرانیستي دي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه، بل وي هغې پسې ورشه، همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د انصاف په لټه کې مو د یوې بلې خپرونې اوریدو ته رابولم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت نه د سلګونو مستریانو په استازیتوب حاجي عبدالباقي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته د هلمند په ښار کې د حکومت لخوا 1200 دوکانونه ورکړل شوي وو. پیسې مو هم تحویل کړي او فورمې په لاس لرو. دی وایي په دې دوکانونو مو کابو 30% کار هم کړی و، خو بیا د دوی دوکانونه د والي د اوامر په اساس تخریب او د هستوګنې په سیمه واوښتل. دی وایي حکومت مکتوب ورکړ چې دوی ته به د ښار په یوه بله سیمه کې دوکانونه ورکړي. حاجي عبدالباقي وایي په دې مسله 14 کاله ووتل، خو دوکانونو ته ځمکه نه ده ورکړل شوې. دغه موضوع مو د هلمند ولایت له ښاروال ښاغلي عصمت الله سمدی سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به حاجي عبدالباقي په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مرغ په دوه اچیا او په څلور اچیا کې ملا شر محمد اخندزاده موږ ته دوکانونه را کړي وي او ویزونه اسناد مو په بانک کې پیسې تحویل کړي تعرفې نو دا چې راکړه موږ ته ویزونه او شان راکړه. دا موږ ته ځایونه وښودل چې لرې منایي کې د ساته په مچ کې ځایونه جوړ کړل. 30% یا 50% یا 70% پر جغل اندازي او دوکانونه جوړ شول. ګلاب منګل چې رالی هغه ونړول تجارتي واسه پرایشي دغه کړله. نو موږ ته غټه خساره را ورسوله. د لاوس سرګردان اعلان ګرځو. بیا موږ ته ګلاب منګل یو مکتوب راکړي چې زه تاسو بلای یوازې درجې ځای شې او ځای درکوم. هغه د لاوس پر نه دی راکول شوی. نو موږ سرګردان اعلان ګرځو هر هر دغه ورغلې مصايبه د هر ځای مکتوب راخېسي دی او په دد نه دی خلاص شوی.
تاسو ته د ځمکې درکولې د دوکانونو لپاره
و دکانونه د فار سریانو په بازار کې دکانونه په سپاسته کې د بازار ونړول د هغه په یواز کې چې موږ هغه خوځه هغه په وخت کې جوړسیو و دغه د طالبانو په وخت کې جوړسیو و چې جوړسیو و هغه را ونړول چې د موږ نقشه غټو موږ په یواز په ساتانو کې په سلره منایي کې دکانونه راکړل. هغه هم دغه په مشکلات کې درلو څه پرې اختای
ته یواز یو نور مستریانو ته
ولا سو دکان دی او یزونه را سره دی د غرد مژه د غیو در کومه ځای پر مشاستون مزغستل دی واسو توان بالا کارن کړي په دروا او په وادو د بلغه ځای په ځای رسول دی.
دغه دکانونه چې د نوی تاسو له درکې د ځمکې سره به درکې کنه
و هم ځکه مرسته پیسې تحویل کړي مش پیسې تحویل کړي په بانک مو اویزونه را سره دی خپل اویز په 2000 افغانۍ پیسې تحویل کړي دی اویز دا تک کړي دی.
کارم په نو شروع کړي چې بند شو بیرته کاری
کار مو پر شروع کړي نو 240 دغه تلویر 200 دراویا 200 پر جګل اندازې دا بیا ګلاب منګز حوالار شو شدا موږ حالت مرسته مشکل جوړ کړي چې دا مرکز څخه کله نه دی راوړي دا کومه شي کنات به راکړوي چې دا در څخه اخو نو دا موږ نړو موږ سه به کنات راکړو هغه نه راکړ هغه خپل پر سر وکړل بیا تاسو موږ دا خبرې وکړلې چې دا سپو
خا پاغي د قانون کې وڅ شې د رهایشي ودانې
جو کورونه دې پر رهایشي پر خلکو خرج کړل باز موږ د قانون هم پر کوله فلمونه هم نه اخیزي فلمونه د رئیس جمهور پر میموړې دې په بازار کې وڅ په کوکو کې پراته هغه غای وخت یو والي چې راځي بیا موږ ته کې بل شو شاروال چې بیا راځي بیا موږ په ټک ټک را باندې کې بلم نو سر مکس
بل زمکه تاسو ته په نخښه کړې نه ده
څو ځای راته په نقشه کړی دي خو هغه په درد نه دي خوړل شوي دي سمځه کې راته د خلکو سره یې پشر اچولي یا به د خلکو په کورو کې مځه کې راکړي هغه خلک لرګي راپسې راواخلي جنګ راسره کوي څو واره یې دغسې مشکلات یې موږ راخته کړي
نو هېڅ هم نه دي کړي همداسې بې دوکانه استئ
نه دوکان لرو اوس په بازار کې په کوکو کې ناست یو اویزونه هم په جیب کې دي د اول لس کاله کې راس ناست په درو اتیا کې مو اخیستې دي په وا په څلور اتیا کې مو اخیستې دي اویزونه هم په نیټ کې هم درسوالی شه هر کم څه
نو دغه نوې ځمکه چې درکې په دې خوشاله استې ته
ځمکه په نو دې مر سره کې د طالبانو په ځای کې هلته خو څوک تللی نه شي په تاسو بیا څنګه موږ هم ځکه دی را
تاسو هلته نشئ تللی کومه ځمکه هم نشته نو څنګه چل کوئ بیرته پیسې غواړئ او که نه
پیسې موږ نه غواړو موږ یې خساره را رسولې ده موږ ته د مناسب ځای په ښار کې داخل دغه د دغه اویزو پر برابر راکړي چې موږ ته نه راکړي نور خو موږ نه زورور نه زور لرو نه د چا سره دغه آواز دوه واره درې واره خپور کې ویس رئیس جمهور پر جوړس رئیس جمهور یو ترحم لري څو واره مې دیوالې ته ورغلی هغه سکرتر ته مې ویلي پرې ایښی نه یم چاروال مفتر لا نه راګرځي نو بس دغه خلک دي بله نور سر نه خلاصېږي
استاسې څه غواړئ
موږ غواړو چې موږ ته دوکانونه راکړي موږ ته په بازار کې په دغه بازار په سایه کې چې هر ځای مځکه ستا موږ ته دغه مځکه تلانی مځکه موږ تراکې ولس کاله موږ کتلی دي د دغه په یواز کې دي موږ ته په بازار مځکه راکې
ته څه فکر کوې په بازار کې به داسې ځای وي چې د ولس سوه دوکانه پکې ځای شي
چې دولت خو ځای پیدا کولی شي شورمان چې غیر قانوني جوړ شوي دي پر دغه باندې بازار کې مځکه د دغه ده د پارک سوس په نامه هغه اوس دغه ته ورکړه شورمان ته ورکړه پر شورمان یې خرڅ کړله د خرڅ پر برابر باندې ځای ستا چې اوس دی خرڅي اوس نورې پیسې موږ لرو نه موږ کار دغه پنچار پاتې دي نو پارکې سوس یې ورکړي شورمان ته نو موږ ته دوکانونه څنګه راسه راکولی
بیا هم دا سوال تکراروم ته څه فکر کوې چې داسې مناسب ځای به وي شته دی چې تاسې ته یې درکړي
ولې نهشته چې پارکې سوس یې واخیستې شورمان یې کړله نو دې کولای شي چې موږ ته هم دغسې ځای په نظر کې ونیسي پکېږي موږ ته د شرمان مخ راکړي چې موږ د ښار د ښکلا هم سمه سي او دغه مستریان د دغه ښار څخه ووځي ښار به هم دغسې صفا سي
ډېر ښه ستا مشکل به ورسوو
راځي عزت وکړئ یو جان مننه
دغه موضوع مو د هلمند له ښاروال ښاغلي عصمت الله سمدي سره شریکه کړه سمدی صاحب د هلمند ولایت نه د عبدالباقی په نامه یو کس ټلیفون کړی چې موږ مستریان وو تقریبا وسو دوکانونه زمونږ وو کله چې شیر محمد اخوندزاده ویلي وو موږ ته دا دوکانونه راکړه ځمکه یې راکړه کارم پې شروع کړو پیسې هم تحویل کړي خو کله چې ګلاب منګل راغی دغه دوکانونه یې تخریب کړل او رهایشي سیمه یې ترې جوړه کړه دوی وایي چې موږ ته بله ځمکه کله راکوي یو څه وخت یې راکوي څوارلس کاله ووته دا موضوع څنګه ده تاسې پجیریان کې استه
ډیره مننه ورور تاسو ټول ټیم څخه ډیره مننه دغه ورور موضوع چې دا رښتیا هم د والي صاحب شیر محمد اخوندزاده په وخت کې د صحافه نشسته او تدبیسه او د خپل د نمبرو او ویزونو تعرفي شان اخیسته و یا هغه وختونه یو ځل د دې صحافه تغییر سواله دوباره بل صحافه وار کړل هغه صحافه لکه څنګه چې تاسو ویل د والي صاحب غلام منګل په وخت کې دوباره هغه صحافه هم د دې سواس خپل د یشي نمبرې سوالې او د دې سرنوشت په تاسو ولا فورسته کې موږ د دې لپاره یو ځای انتخاب کړی دی داغه تفصیلی پلان هم جوړ وو ټول کار چاره موږ تر سره کړلې دا چې دغه د دې صحه په دوه ټوټې یو د سړک یو طرف ته و د شرق طرف ته شمال طرف ته بل د سړک جنوب طرف ته و د کندهار عمومي سړک شمال طرف ځکه چې هو کی څنګه پیدا کړي دا چې بل څوک اداره لري د جنوب په طرف کې بیا یو دوه درې کور و نو هغه تقریبا دوه درې نشتې موږ کار باندې کړی د دې موضوع نیایي ده فلان تفصیلي جوړ دی فقط یو ستونزه دا ده چې دوی ډېر اویزونه لري او موږ دغه ځکه چې په لاس کې اوس لرو دا کمه ده نو موږ د دې د وکیل صاحبانو د دې سره خبرو کې په جریان کې تر څو هغه څوک چې زیات مستحق او بل ځای دکان ونه لري په لومړي سر کې هغه ته لومړیتوب ورکړو دغه ساحه ته ورکړو او باقي خلکو ته به بیا ورسته ګورو چې څه کولای شو او چیرې ورته زمینه سازی کولای شو
یعنی تاسو اطمینان ورکوئ چې دوی ته به ځمکه ورکړل شي
تل بیساده هغه ساحه چې زموږ اوس په لاس کې ده یو اندازه ده د دې بشپړ ټول دوکانونه نفر کوي چې دوی اویزونه په لاس لري ولې موږ د دې وکیلانو سره خبرې کوو
هغه چې لومړی ټوب مشتلری یا دی مستحقی ډیر په دکان ونه لري په لومړی پړاو کې موږ هغه ته دغه ساعت اوس موږ په لاس کې ده تفصیلی بیان منظور دی ټول چار اخلاص دي دغه بورته تسلیمو ده خیره
ډیر زیات تشکر کامیاب اوسې سر
او ډیر مننه تشکر
درنو ریدونکو وامو ریدل چې د هلمند له ولایت حاجی عبدالباقی د سلګونو مستریانو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی کابو 1100 دوکانونه حکومت د هستوګنې په ساحه واړول او دوی سره ژمنه وکړه چې د ښار په یو بله ساحه کې به ځمکه ورکړي چې دوکانونه پرې جوړ کړي. دی وایي په دې مسله 14 کاله ووتل او د هلمند ښاروال وویل چې د دوی کارونه تر ډېره حده خلاص شوي او په لږه موده کې به د دوی د دوکانونو لپاره ځمکه ورکړل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تر هر څه مخکې د تیر کوچنی اختر مبارکي تاسو ټول ته وایم. خدای دې وکړي چې دغه مبارک ورځ مو په بشپړ روغتیا او خوشی سره تیر کړی وي. خوشاله يم چې تاسو د دغه خبرونه یعنی د ورکو عزیزانو پروګرام وخت را رسیدلې او زه تای روشان دغه دوړندې کولو ویاړ لرم. په دې هیله چې قلم او کاغذ مو چمتو کړی او د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست د تل په شان به لومړی د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې ستاسو د پیدا شویو عزیزانو په هکله معلومات راکوي. نو هیله ده چې د تلیفون هغه شمیرې چې په دغه پیغامونو کې ویل کیږي یاداشت کړئ تر څو د اړتیا په صورت کې هغوی ته تلیفون وکړي.
بلے السلام علیکم. نور اللہ ہجران کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ نه دلته موږ سره معصوم د تورې جامې دي او د سیزر بخون دسترګې دي په شپږ کالو وي البته خبرې نه شي کوی که څوک غواړي په دې په اړه معلومات پیدا کړي او د دوی کیسې په دې شمېره د موږ ته زنګ ووهي 0 1 5 3 شمېره لګیا وایم 0 1 1 4 1 5 3. وسلام علیکم.
سلامونه اونی کی هلی زه پر هیڅ په سر لایم او تاسو سره په کرخه روشان صاحب زما یو ملګری دی جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې شپږ کلنه ماشومه ده چې د هغې د خولې نوم فاطمه ښیي. بېګا ماښام یې پیدا کړی ده نو هغه ډېرې بدې ورځې کې یو ژاړي نو که هر څوک د دغې کسان یا هر څوک یې خپل خپلوان یو غواړي دا ماشومه ترلاسه کړي نو د مهربانۍ د مخې د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. یو شمېره زما ده یو مې د ملګري 0 4 4 0 4 4 9. شمېره بیا وایم 0 4 4 4 9. بله شمېره 0 8 2 2 6 6 9 0. شمېره بیا 0 8 2 2 6 6 9 0. مننه تر بیا ښه وخت.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد نسیم ماته ماډی کمن د نغلیور فالې ته نیولې ما یو کس پیلا کوي زه چې له شکا ولا تر نغلیور فالې ته راغلی دی. وای وای ما تاسو مشکور وخت د جګړې له امله د خطر راغلی دی نو د یو څه په ویته کې په امریکا د مسلمان شناخای ما ته په دغه لمبر رنگ او صبرګول مې نیږي پر واه پر دوا یو څلور اویا اته پنځو او څلور مې را ده پر واه ته شپږ دوا شپږ یو پنځه اته پنځه لا په ما.
السلام علیکم. د کندهار ولایت څخه د سرافتي مصویر ساحل اړیکې نیولې ده. زمونږ د کندهار ولایت په ومنه هي کې یو ماشوم چې تقریبا 3 میاشتې کېږي له موږ سره اوسېږي. په داسې حال کې چې ماشوم هم دی خبرې هم نه شي کولی او له دې معلومېږي چې د بل ولایت نه یو چا را تښتولی دی. البته فکر کوم د هرات ولایت څخه ځکه د هرات د نمایندګۍ خلکو ویلي چې دغه ماشوم د یو قصره ورسره او بیا کندهار ولایت ته دته کول شوی دی. هر څوک چې کولی دغه ماشوم په اړه معلومات ترلاسه کړي له ما سره د اړیکې ونیسي. زما د اړیکې شمیره ده 0 اویا زره یو شپېته نهه دېرش.
گران اوریدونکو داوه د هغو دوستانو ژغونه چې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله یې زیری راکوم. نو خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او دوست هم په دغه ډله کې وي. اوس به هم راسو ستاسو د ورکو شوي عزیزانو او خپلوانو په هکله به پیغامونه سره واورو.
تقریباً سلام نمی طور گردا سڑی ہر چاہتا معلومات چرچنو رویان مہربانی مشتہ خبر آتی نوکری بانی ٹول وقت انتظار کریم دے رہے عبدالغفار دے
مہربانی خواہش کرم کچھ نئی معصوم رکھ دے تو ہر چاہ پتہ لگی جی اویا چوک پہ آڑ درک لے رہی مشت دی مہربانی کی پتا نمبر دی مشت دان وہ صفر اویا ندیش شکوش ندیش دعا مارے تکرار ہوں صفر اویا ندیش شکوش ندیش دعا ایسا لانا ہمیں پنا معصوم دے کا اچھا معلومات را کی ان شاء اللہ مجھ گیا ہوا نظر وقت بولر علامات.
السلام علیکم زیب الرحمت رحمان علیہ سے خبر کروں میں گانا خیر عبدالغفار فاہمہ رہی تقریباً چدویش کا چیز رکھ رہی رواشیہ دور سوالی سکے رکھی دی رہی اور محمد ناظر بھی رہی ساجہ دی رہی دکو جد میں پیغام نہ شیر کے تقریباً چدویش کا رکھی دی چیز اکثر ہوئی دی مدمہ چنس از وقت پر ترکن شمارا ہوں سپر و سپر و وسو پینزوس اتسو پینزی پینزوس سپیر کی دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. جی محمد داود کنگار لو ولایت نا ڈٹن لو سالی نا دا پیغام تر سے پیش دما جما دا زمان دی ورک تی یو شمامت دی نی کی یو انسان لا نی کی شبامت سے دا دشلو کالو دا انسان لا سے دا دتنگو کالو دا ہر مسلمان ویری سے پاڑا بن معلومات لري دا غن دی ٹیلیفون شمارہ دا تا دا شمارہ دی دنگ رتوی چی ترا یا تو لوگس شپگلیس چلور سوا در پنجوس شماره یاری دا در تدام سپر آویا چلور دیس شپل دیس چلور سوا در پنجوس و سلام خوپنا.
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات دوست محمد علمان ولایت نار شدراج در بلسوانی اسستای سر دادادی راجو دانکاران سر پلی کشیم ازمای والک دیش بدبول ازمای زیری دغه سکاله په شاوخوا کې د کډسلانو میډ یو میاش مخکې نه درکته وي د کورته هغه سره د سره واز مقالې دي کچل لري یا د چا سره ورسره یو پر دا شهره دي مشته معلومات راځي چې پر و اته چې پر درې درې او نور نور شار چې پر دوا یو ځل بیا شمیره تکراروم چې پر و اته چې پر درې درې څلور سپر دوا سو شرینی چه خوش داله که مرسا معلومات را که شرینی ورکور کیجا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نم می آقا چی دن دی دزمایل دا ماما زی که ایزت الله نمیز دا ماما دالا که زی دی دا هلمان دا ولایت تگریس طول سوالی دا جیباقی دا منده و چی دوست که دی دا چیر یو کال دا فدیه پا د ورونو د ځل مسخه د کوټ خانه برکت شوی دی د دسر څوک مشکل نه لري کثیر د ایزمز غاوري او یا د دمل ګریز مز غاوري نو د صدقه نمبر د ایزمز سره اړیکه ونیسي 0 1 3 9 5 3 6 میرای یو ځل بیا تکراروم 0 1 3 9 5 3 6
السلام علیکم زروج خان د پکتیکا ولایت د ډیلو رسالیس خمه علی کنوالیا ده زموږ یو عزیز ورک ده د مکین په نامه ده چې پیروز زوی ده د تقریبا 3 کال کې چې ورک ده نو کار شاته په مالتاکی نو دیش نه زنګ راته وګ سی پرو ته یو نی سلوش پتا شپارس ونی نری تل بیا سی پرو ته یو نی سلوش پتا شپارس ونی درې سلور کال کې چې ورک ده که هر شل معلوماتي او لیګ اسادی تکلیف هم لري کار شاته معلوماتي سوتی سړی ده لیګ اسادی تکلیف لري وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خنمن سم پکار دواکې د شمن ولایت له شرو لسالې خاصه دی راځي ته د پیغام رسیدنه از ما او ماما چې په نامه باندې د انل محمد دی او د ورور یو نو ورور نوم یې ګل احمد دی د بل ورور نوم یې محمد دریم اخوند دی د بل ورور نوم یې ناصرین اخوند دی او د بل ورور نوم یې ناصرین اخوند دی چې څوک نن کې چې خپل د فور ته خنا درک سوې دی اګه ار مسلمان ورور یې په اړوند باندې معلومات ولري نو مشتبه خبره چې یو ورور ویل چې ماته په اړوند باندې معلومات نو دا غشنره د مشتزان رسخت نکړله د دې ته فش نه راوېله نو که بیا هم هر ورور ته د دفاعو معلومات او یادې اسما ځخه وري نو د مهرباني له مخې خدمت مشره د ټلیفون پر دغه شمیره باندې اړیکه چینې کیه زما د ټلیفون شمیره دی 0 2 0 2 8 6 3 0 2 د ټلیفون بل شمیره 0 0 3 4 1 0 9 8
د سید محمد بشری د ایلمن ولایت نارسرای د ولسوالۍ سره د دادی راجو د سکرو اجزارو د پروګرام سره په لیکه کې زما یو دوی دی چې په اسلام دی چې یو میاشت مخکې ورسته وی دی د ایلمن ولایت نارسرای د مدرسې د کلی سره نو که چیرې چا ته معلومات یا چا لیدلې یا د چا سره ورسره یې نو د نارسرای کې د مدرسې یا د جوازین جامو تراولې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سلامونه نیکی خلی کندهار ولایت ته په تماس کې یم زما یو ملګری دی چې چمچان نمیش دا 3 کاله کې ورک دی نو هیله ده چې ژغ مې هغه دوستان چې ورته معلوم وي یا هم پته ولري نو په دغه شمېره کې له ما سره تماس ونیسي 0 0 5 0 2 5 0 9 2 0 شروع
زما سلام د ازادي رادیو کوونکو ته ورسیږي زه محمد جواز د هلمند ولایت سوایشیر د ولسوالۍ په تماس کې زما یو اخ شدی د اوس په نامه نیږي د جمعه خان اکا زوی دی یو ورور یې نوم یې سیدلال بل محمد لال نوم یې دی دیش پنځه دیش کال د ایازیات یا کم کیږي چې زموږ سره نادره کړی د ټول فامیل سره نو یا دا خاص دی د خپل یا یو ورور یا یو بل قریب د دې لپاره معلومات لري یا د مریا یاندې یا بهر بل ملک او شته موږ سره د بدغه اړیکو معلومات وکړي پر و یو پر و پر سلور سره د نمبر پر و ن یو پر و ساته سلور پر و زه هر مسلمان ته معلوماتي مستجم معلومات ترکې چې له دې څخه د دې راځي د کارونکو څخه د ځنا پیغام نشته
السلام علیکم زمو ولی سید محمد دا جی محمد ازرین اکازی د سن مسجد د کلی څخه د هلمند ولایت تګریش ولسوالۍ سن مسجد کلی څخه پیغام پیښدم ما پیغام دا د چې ما ورو د شل یو شکل تقریبا کیږي چې نا دره کدی و ته کال مخکې مر سره ټلیفون تماس او ټلیفون تماس هم کا تاسو وی ډول په ایران کې نو مشته پته نشته هلمند ولایت د تګریش ولسوالۍ د سن مسجد کلی د لال محمد نمیږي د حاجی محمد ازرین اکازی دی نو که چاته معلوماتي ما سره په دا شمیره اړیکه ونیسي 0 1 5 0 2 0 2 0 5 0 شمیره بیا تکراروم 0 1 5 0 2 0 5 0 که چاته معلوماتي ما سره په دا شمیره اړیکه ونیسي نو د جزیم مستحق دی د ازادي راډیو د کارکونکو سمو د هیله د سماع څرګندنه شرکت السلام علیکم
بلې ها السلام علیکم زما سلامونه ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. یو ځل ستاسو د پیغامو خپرونې ته او د لا اخلاقي د هلمند ولایت مرکز د سرګا څخه تاسو ته پیغام پیلم. زما خوږ ملګری د رحمت الله په نامه د یو میاشت کې چې له سرګا سره څخه نه درکته وې دي، نو هغه کورنۍ ټوله پریشان دي. کدی زما څخه اوري کې کوم د ملګری اوري زما اخلاقي سره دي د ټلیفون په همدغه شمیره خاري ته جوړ کړي 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
درنو او قدرمن اوریدونکو په همدې ورسې پیغام سره د ازادي رادیو د روکوسو عزیزانو نننۍ خبرونه پایته ورسېده. تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او د ځخ ثبتولو په ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ. موږ هر مرو په نوبت سره خبرو. تر راتلونکو خبرونو په لټه تاسو ته سوکاله او خوشاله ژوند غواړم. د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000223481. یو ورې بیا وایم 0000223481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022112145.